دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده. زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړي سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو. خو تر هر څه وړاندې وار بوریوال کاکړ تور کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر. لومړی د مهم خبرونو سرټکه. د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوي دي چې کبالي سیمو ته دي جمهوري او بشري حقونه ورکړل سي. او امریکا وایي د اسلامي دولت یا داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره نور مرستو ته چمتو ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت پر دې سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو درېدلې پروسه بیا پیل کړي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاحکار سردار جزیل سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو بحثونو ته په اشاره وویل.
Peace and reconciliation process was one of the main items discussed in today's meeting.
De wai par kom cha chi bas wasu pa hag ki yow ham da suli aw rugh jiri prosawa pa di ki da simitul hiwadunu pa zangri to ga afghanistan itihadiano lak america chin aw pakistan razamandi usho dala chi la afghanistan sarba da suli ra wasu pa ladki ham kari kawe mujhil la ro chi da khabari atriba jar tarjara pelsi aw da suli la para ke dun ki da hatiba rang rawde. صلاح الدین ربانی ویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري. بل پلو افغان لوسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدنه کاته کړي او د سولې د خبرو په بیا پیلېدو پر لارو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوي ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسی او اف سی آر قانون دی ختم کړل سي. د غونډه د چهارشنبه په ورځ نوښته په پېښور کې سوي ده چې پکې د سیمې یو شمیر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو. په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادي مشر اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنټل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوا.
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوي دي. ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمه دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي، خو ځینې بیا د جلا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي. د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی ای ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ سویو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپله پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان د هوایی کمپنۍ د کارکونکو د سازمان یو مخکښ ناصر جنجوا احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره دې سره یو موټی سي. دا لاغ وروسته ده چې حکومت د پی ای ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی. د پاکستان د خزانی مرکزی وزیر اساق ډار ویلي چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دی. ریپورتونه وایي چې د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ د درغلیو په ګډون د یو شمیر لاملونو له کبله له کلونو راهیسې په خساره کې ده. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې لا درک سوي دي. د جورجیا ایالت په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی دی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي. ایسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکي دا دوه افغانان چې نمونه یې نه دي په ډاګه سوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. اش کارټر ویلي
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional unique capabilities.
دوی وی امریکا تیار ده چې د عراق پوسټ مهم او بساری پوځي سامانونه ورکړي ترڅو خپل کار پای ته ورسوي. کچيري شرایط برابر وي او د عراق وزیر اعظم وغواړي نو امریکا جنگي هلیکاپټري او سلاکاران هم عراق ته استوي. د امریکا د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې چې د خلیج عربي هیوادونه به د داعش خلاف جګړه کې خپل همکاري زیاته کړي. د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوین فلو نومي ناروغي له کبله 14 کسان مړه شوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار د چهارشنبې په ورځ کړې ده. علي اکبر سیار ویلي کېدای سي دا ناروغي د ایران لویدیځ ولایتونو او د آذربایجان په ختیځ کې هم خپره شوې وي. سیار مخکې ویلي وو چې په کرمان کې 28 کسه او د افغانستان پولو ته نږدې د سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. افغان حکومت وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډیر ژر پیل شي او په دغه لړ کې د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو همکاري به ورسره مل وي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله، پاکستان کې سوله او امنیت دی او امیدوار یو چې په دې راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی راسي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته په یوه دستور کې د فاټا وکیلانو او نور سیاستوالو ویلي چې په سیمه کې د انګریزانو د وخت قانون ختم کړل شي او د نور هیواد په شان دلته د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وشي.
ما ته رول اف لا راکه امن بزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکو.
د پاکستان د هوایی شرکت پی ای یو شمیر کارکونکو د دغې ادارې د شخصي کولو په ضد په کراچي کې احتجاجي مظاهره کړې ده. پر دې سربېره په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. سندري به هم واوري له مشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو خبري چې ټولي خبرونه او خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او سره زو خپل لمړي راپور ته. افغانستان وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډیر ژر پیل شي او په دغه لړ کې د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو ورسره د همکاري هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه ګاونډي او لری پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر پنځمې غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړې. په دغه اړه اسلام آباد د ریاض مساخیل راپور واوري.
د آسیا زړه استنبول پروسې پنځمه وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقې، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق شو. په دې موقع خپلو خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشن سرته ورسی، نو دې د پاره به نړۍ له د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترکه لړکی افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما واورېدل، او امیدوار یو چې په راتلونکي ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی راسه موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په نتیجه راورسېږو.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې دغه لړکې اهم پرمختګ ووینئ.
خبری غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. د زیاتوي
زنه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګرۍ د ریاستي پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف بے د څه فرقه کاروایی کړې ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسي وه، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل چې د آسیا زړه کنفرانس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدی، چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول و. د دې کنفرانس د پایلو په اړه زموږ همکار په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړي، او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا کنفرانس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره وختې او کنه. نوموړي په ځواب کې وایي:
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس نه تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یو جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخت ته مینه وه، او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپل موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا ورې هم له دوکې او چلوول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بله ستنګزی صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوي، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته یې اهمیت ورکړ، او د اسلام آباد او کابل ترمنځ هغه اړیکې سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر په دې پورې تړاو لري. پاکستان څومره د افغانستان په تعهداتو او خپلو تعهداتو بېګو باندې عمل کوي. پورې آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تروریستي ګروپونو په وژلو، تجهیز او تبدیل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که نه واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر نصرالله ستانکزی و چې د آسیا زړه کنفرانس د پایلو په اړه زموږ د همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغېز وکړي او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي او که څنګه؟ پوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلې طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې دا حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د وویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي او خلک هم په تنګي دي دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي. هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکی او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو او کله چې دوی ضعیفه کېږي د دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان دپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونی تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي د دغه ویشلو طالبانو څخه زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنا چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته. اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وای دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
کموږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن داعش سره یو ځای شي. مخصوصا د رسول اخندزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دي ګټه واخلي.
بوریوال کاکړ و چې د افغان طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو دا.
په اسلام آباد کې د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ تر ملاقات وروسته پرون په خبره سوې ګډ اعلامیه کې ویل سوي چې پاکستان او هند د خپلمنځي مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده او د کشمیر د ترهګرۍ د مخنیوي او د امنیت په شمول به پر یو شمیر نورو مسلو به یو ځل بیا مذاکرات کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد مشال راډیو خبریال احمد الله را کوي.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته غړي خبری غونډې ته وویل چې د دوانو ملکونو د خارجه سکترانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو شیډول او طریقې کار ټاکل کیږي چې په مختلفو امورو به مذاکرات په کوم کچ کیږي. د نوموړي وینا وا
هم دونو دیشونو سمګر وارتا پرارمب کرنے کا
موږ دوانو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق وکړو او په دې مذاکراتو کې به په ټول مسلو چې پرمخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف پاغې بلکې په ځینو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو او موږ د دواړو ملکونو خارجه سیکریانو ته ویلي دي چې یو ځای کېنه او طریقې کار وټاکي او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو نو په بنکاک کې د پاکستان او هند د قومي سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو نو پاغې کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هند خارجه وزیرانو په کچ شوي خبرو اترو وروستو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شو. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان او هند به خپل منځي تجارتي تعلقات نور مستحکم کولو لپاره کوششونه کوي او دواړو ملکونو با په اولسي کچ هم رابطه زیاتوي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دواړو ملکونو خارجه سکتران به د دواړو خیزه جامع مذاکراتو طریقې کار ټاکي چې پکې به ماحول سازگار جوړول، کشمیر، سیاچین، وولر بیراج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. په ګډه اعلامیه کې پاکستان هند ته د ممبئی حمله کیس زر تر زره انجام تر رسولو یقین دهانی هم ورکړی ده. د سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو یې ورسره خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د اسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهې په ورځ اسلام آباد ته راغلې وه. دا دې هم یادوي چې په تېرو دریو کلونو کې د هند د کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومړی دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
او زو د قبالی سیمو په اړه د راپورونو پر لور پرم په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو دستر وسوه چې د قبالی سیمو کې د بشري او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو بحث وکړي. دوی د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد نور سیمو په شان دی په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وسی او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دی ختم کړل شي. نور حال خالد خان راکوي.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ډی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوې خلکو دا پارا دا محتسب اداره جوړ کړی شي.
چکم آئی ڈی پی د بے ضیا شوی خلق چلی بے کور شوی اگئی مسئلہ ڈیر شدید مسئلہ اگئی خوش نے فاٹا کی دی اگر چاہ تحصیلدار والا کم نمگڑے خراب نظام اغم نشتا بے نظام دی نو بیقی در پر در خور پر سر گرزی خدای دیو کی چھپل قرون تلاشی خدای دی ایس پر دی بنی داورزی اگدی نکی کو کہر کل ہر سو پور دل تک ناس تھی نو پکار دا چھو محتسب نظام دا سی جوشی چھو پی خور کی او پر ارو غزینو کی چھو دا بیزای شوی بی کور شوی خلق دی چل تک یو محتسب کی دی چھو دی خلق سو شکایتون دی مشکلاتی دی مسئلی دی چھو غور توڑی او اگر پر دی چکم کیمپون ایڈمنسٹریٹر دی پر دی بنی نظر ساتی
دا پیښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته دی هم پوره پوره جمهوری حق ورکړی شي او دا مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وویل چې دا قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي، بشري، آئینی او جمهوری حقوق ورکول دي او د دې لپاره د په خوخه دي د قبالی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
موږ دا خبره کو چې نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ، سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د آئین مطابق بنیادی حقوق، فنډامنٹل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوری رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه مانه د امن توقع مکوه.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبالی سیمو په حواله د سیاستوالو، د پهنتون د استادانو، د خبريالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دي چې دوی به د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وایي چې اف سی آر قانون دې ختم کړل سي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل سي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولسته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټه خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي. په زبانی طور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی طور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپلو حقوقو نه یو قدم هم رسو نه شو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چېرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شی دویم د ترکی په عمل تر اوچکم د سویې سره شی بجلو ټک شی بلدیاتی الیکشن او شی نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ خلو د ضلع حکومت نه صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکین او چکم د زنده پر هم کنسوزی کولې شی لکه څنګه وسی چکم د ټول ملک لپاره کوي. نو ان شاء الله قبول او پکې ډیر زیات خوشحال وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شنواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د جنسی قسم له بادشاه وي. نو دا د یو کس بادشاهي نه ده. په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ور چاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاویږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے څرګند کړل.
د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سیټونه غواړو فیسلټی غواړو او مغه سی غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار ساتل شي. او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اتمه نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه. او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي زوره ده او د دغه کمیټه سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
زموږ غږ مشال ریډیو څخه اوري. پرون د وفاق المدارس صوبایي مشر مولانا حسین احمد په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې په ترڅ کې دي له مدرسو سره د تړلو خلکو د تنګولو ډډه وکړي ځکه چې دیني مدرسې د ترهګرۍ سره تړاو نه لري. په دې اړه غلام غوث نور حال راکوي.
مولانا حسین احمد دې لړکی په خبري کانفرنس کې وویل چې د مدرسو نه زیات په نورو تعلیمي ادارو کې د اصلاحاتو ضرورت دی.
نہ مدرسوں کی دہشت گردی اور اسکری پسندی کا کتنا مدرسوں کا کسان پدا سے دلے کی ملوث بھی ودیالے سے مداری کو تیری کو مدرسوں کا ملتا جتا جتا مدر کالجوں اور یونیورسٹیوں کا کسان پدا سے سنیوں کی دوجی چیز.
مولانا حسین احمد زیادہ کڑا چې د ترګاری سره په تړاو کې د امنیتی ادارو خلک هم نیول شوی دي نو په کار ده د ترګاری په تور د یو دینی مدرسې نه د نیول شوی تن په نوم د ټولو مدرسو خلاف کاروایانو نه ډډه وکړي شي.
څنګه د یو ادارې نه اصلي تعلیمي ادارې ده یا دومره فورسز دي یا حساسې ادارې دي د هغې نه یو کس یو درمانه سرګرمه کې ملوث وي د هغې ذمه داري په هغه اداره باندې دي که د مدرسې یو کس یا مدرسې تربیت یافته یو کس که داسې ملک دشمن سرګرمیانو کې یا د ملکي امن او استحکام خلاف هغه ملوث وي نو د دې هغه مدرسې ذمه دار نه دي هغه فرد په خپله د هغې ذمه دار وي مدرسو باندې دا الزام دی.
د مدرسو د مالی چارو په اړه د پوښتنې په جواب کې مولانا حسین احمد وویل مدرسو ته عام خلک مالی مرستې ورکوي او دینی مدرسې د بهرني هیوادونو سره هیڅ تړاو نه لري. د یادونې وړ ده چې تیر کال په آرمی پبلک سکول د برید وروستو د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره کې د مدرسو د رجستریشن او د مالی چارو د څارنې خبره شوې وه، خو مذهبي ګوندونه او د وفاق المدارس مشران د دغې ګامونو مخالفت کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د سهار 9:30 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي. د افغانستان حکومت سلاسه ودی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کړی دی. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو ورسره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په پاټا کې دي د نور پاکستان غونډې بلدیتي ټاکنې وسي او اف سي آر قانون دي ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ نوښته په پېښور کې سوې ده. د پاکستان سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکوونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ شوو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپله پریکړه بیرته واخلي. د لاهور صدا چې حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هیلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. د امریکا دفاع وزیر هیل څرګنده کړې ده چې د خلیج عربي هیوادونو به د داعش خلاف جګړه کې خپله همکاري زیاته کړي او د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغۍ له کبله 48 کسان مړ شوی دی. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار د چهارشنبه په ورځ کړی ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستې دي. راځي چورته غرسو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلی شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دی، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو، پکې د پاکستان د اولې ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیا جنتا پارټۍ حکومت لونه پس سشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ خ پیغام راوړی دی، نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتیږي نو هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ سیریز دی، کم چې د تویو سو اونو نه زنډېدلې دی او بل مهم سوال د جامع او مربوط مذاکراتو بحالی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي او نوی ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقعه مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپایي مذاکراتو پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ریټرز خبري اجانس په خپل ولیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستې دي. بل پلو امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکلي چې د کندهار پر هوائي ډګر د افغان طالبانو وروستي حمله د افغانستان د روغ جوړ خبرو د بیا پیل پاړه ناهیلي پیدا کړې دي. تفصیل له هارون بچاورو.
د رویټرز خبری ایجنس لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایی ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل پاړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایی میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایی ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایی میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکن زیاتوی د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هليكوپټر او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر پرم په دې حق له د سېنات د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته خبري وکړه. خو سپین ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر اوباما په دې حق کوم سند نه دی لاسلیک کړی. په دې اړه د مشال رادیو د مرکزی څانګې راپور سلطان محمد سرور درته اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هليكوپټر او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بي ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ور باندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هليكوپټر او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادی د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپل شخصا د ایتلاف د سلویخو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Weapons and munitions, training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو په لمړی سارنی خبرونه سلام پرځنه خو کې او تاسو پام د منتظر خان په ژغ کې د دغه سندری پر لور راګرځوم.
سر لرا شتیر شمو پکې ددا سر فکر شی چیو بلتا زارو نکو ہے زارو نکو ماسر فکر شی چی او بل ہزارو نکو ہے ہزارو نکو سر میرا شکیر شمو دیدارو نکو ماسر فکر شی چی او بل ہزارو نکو ہے ہزارو نکو بس کلو چھت جن پہ دسر کارن کو ماسر فکر شیچ یو بلتا دارن کو ہے ہزارن کو
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په لمړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې ز احمد شاه زمي زما تخنیکی همکاري ساقان اميري او د خبرونو ویاند بوريوال کاکر ساس په خدمت کې یو. اوس زه د نور راپورن پر لور روانونی. په تاجکستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیږه ایښودل کیږي. د ګیس دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستان به افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده؟ په دې اړه د ملیحا میرزاده راپور واوري.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه دستوره کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ د 15 ملیون کیوبک فټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کارین علاوه نور هر سماندی موافقه شوه ده، نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له راضینامه مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکی فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتر مشتمله ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورګولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دستخط شوې ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
چې دا توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالے سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکه د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه د افغانستان حالت وی چې افغانستان کې حالت خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پہ پاکستان کے دا توانائی بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہا غو دے. دا انرجی پہ بحران پہ مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی. دا دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دے چھے ہاگا ہم مونگ جوڑو. نو دا دی ٹولو پروژو لا مجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چھے انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لا ہیواد دا توانائی بحران مکمل توګه ختم کړل شي.
بلخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروری بولی. له دې پروژې سربیره پاکستان او روس ته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي.
ملیحا میرزاده و چې د ټاپي ګیس پایپ لاین په اړه تاسو راپور اوروي. د بلوچستان په کوټ ښار کې د پولیو ضد ناروغي کارکونکي ډاکټران وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزار ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې شوی او نور ټول هیوادونو د دې ناروغي پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه خدای نور ناصر له کوټې راپور کوي.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی، د چهارشنبې په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل، په ټوله نړۍ کې په روان 2015 کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 65 ماشومان متاثر شوي چې د ته په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي. تر اوسه پورې له پولیو یا ګوزړ ناروغۍ څخه 940 ماشومان په پاکستان کې او اولس ماشومان په افغانستان کې متاثر شوی دی. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګزړن وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په هکله زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي، او له همدې امله نه یوازې د دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثره کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې اووه ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثره شوي، او په دې اووه ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې آخرنی ماشوم چې د 15 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه و، او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې باید د روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. او زو د پېښور پر لور. د پېښور په یو شخصي هوټل کې پرون د جرمني د یو غیر سرکاري ادارې فریډریخ نومن د کلایمیټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهې پیدا کولو په غرض د یوې غونډې تابعه کړې وه چې پکې په یاد موضوع د پوهاندو سره په لسګونو کسانو ګډون وکړي. په غونډه کې ویل شول چې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي په غرض په حکومتي کچه د پالیسیو ترڅنګ عام ولس ته هم خپل کردار لوبول پکار دی. نور حال ځلاند یوسف ځای راکوي.
د کلایمیټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال رډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو ماشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري ګیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي له وجې د ټولې نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سانتیګریډا سیواوالي راغلی دی چې د ماحولیاتي بدلون لامل ګرځېدلی دی.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډېر زیات تبدیل رااله، او په دې باندې زموږ په حیاتیات، زموږ په معاشیات، زموږ په خلکو په صحت باندې او د ټول به هر عوامل باندې ډېر ډایرکټ اوس دغه سې چې کم دینه اثر دی. کدا اوس اثر نه شو دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو، دا به دا زموږ چې کم خلک دی او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم ځانوران دي، دوی به په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس بیا نوی یا بنشی ایت بڑی رکرانه وی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسر محمد رفیق وای چې د ماحولیاتي بدلون له وجې د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی، او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زراعت دا کلائمیٹ چینج یا وتا ماحولیاتی تبدیلی چوی دا دے ٹون لگت امپیکٹ چکم دے اپ دے زراعت واندے برازی. نو دے کے دا مختلف فصلوں نہ چمگا کرو دا دے خرابو مسئلے پاکستان اوبو کمی گی. نو زمگا تقریبا اکثر خلق کم امدام بھئی چھ زمگا 70% چکم کسان دی آغا کلو کے پاتی کی گی او آغی بنیاد چھ دے زراعت دے نو دا چھ خراب شی نو ٹون لگت اثر خدا بپروزی.
د پېښور د کرکلی د پوهنتون پروفیسر ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون له وجې نږدې هر فصل زیانمن کیږي، خو دا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوی دی.
او زمیدار ته به د دې ښه پوره اندازې چې پخوا نه خو سرموده مخکې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نه، اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټایم کې بارانونه هم زیات شي او دغه ټایم کې زول جپړ هم زیات شي، سیلۍ هم زیات شي، فصل وغورځي کی په دغه ټایم کې بیماریان هم ډېر زیات راشي، او د اغې نه اول د بیمارو د وجه نه بیا د فصل د غورځېدو د وجه نه بیا په د اغې په لو کې د مشکلاتو د وجه نه او بیا د اغې د تریشر وغیرہ د وجه نه په اغې کې ډېر زیات نقصان.
د سائنسدانو په وینا په هر لسیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا نیم ډیګري سانتیګریډ سیوا کیږي، او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کاله کې بعد نړۍ په تودوخه کې 5 ډیګري سانتیګریډا بدلون راشي. چې د مخنیوي لپاره د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
پرون د پاکستان د سرکاري هوائي کمپني پي اي شخصي کولو پر ضد کارکونکو په کراچي کې د کمپني د مرکزي دفتر مخ ته تر دوو غنټو پر احتجاج وکړي او غوښتنه کول چې د حکومت لخوا د هغه حکم واپس واخیستل سي د کوم لارې چې د کمپني د شخصي کولو پریکړه شوې ده. په دې اړه د محمد عمران راپور ته غوښ سي.
احتجاجی مظاہرے ته د وینا پر مهال پی آئی اے کې د مسلم لیگ ډلی تنظیم ایئر لیگ عمومی سکتر ناصر جنجوا په خپل حکومت ټکونه وکړل او ویل چې د دوی خلاف ډیر سازشونه شوي، ولی اوس وخت راغلی چې د خلکو پر ضد راپورته شي د چا لپاره چې دوی ټول عمر نارې وهلي.
آخری بار گزارش ہے کہ اپنے اتحاد کو برقرار رکھیے گا.
آخری بار ز درخواست کوم چې خپلو کې یو سه ستاسو پر ضد ډیر سازشونه روان دي. مونږ نن د هغه خلکو پر ضد خبرې اورو د چا لپاره چې مټول عمر منډې وهلي. که زمونږ خبره ونه منلې شو نو مونږ دې ته هم تیار یو چې دغه خلکو بیرغ اوښلو او ستاسو بیرغ راپورته کړو. په دې موقع د ګډ عملی کمیټه یعنی جوائنٹ ایکشن کمیټي مشر ہدایت الله خان اویل چې دوی په هیڅ یو پارلیمان سینیٹ یا حکم یقین نه لري.
جنگ اتنا آسان نہیں کہ دو دن ہم آگئے اور ہم تھک جائیں گے.
جنگ دومره آسان کار نه دی. مونږ دوه ورځې راغلو، مونږ ستړي نه یو. برناس چیئرمین صاحب مونږ ته تسلی راکوي، خزانه وزیر که هم راشي نو یوازې زړه به رالخه کي او واپس پلاړ شي. ولی مونږ نه په پارلیمان یقین لرو، نه په سینیٹ او نه په هیڅ یو آرډیننس. د مزدورانو د ټولنې نیشنل لیبر فیډریشن مرکزی صدر رانا محمود اویل چې کړه د یوې ادارې مشر ټیکوي نو هر څه په اسانه ټیک کېدای شي.
اگر سربراه ایماندار آ جائے،
کمشر ایماندار غیر سیاسی او خپلواک راشي او ورته اویل شي چې پی آئی اے له تاوان څخه راوباسه، نو ماته یقین دی چې په یو کال کې به دا کمپنی په اربونو روپۍ ګټو. بلالخت حکومت د پی آئی اے شخصي کولو آرډیننس پارلیمان ته وړاندې کړي او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار وایي چې د شخصي کولو مقصد دا اداره ټیک کول دي. د دې قانون د لارې به هیڅ یو کارکونکي له خپل څخه نه وباسل کیږي او نه به د پی آئی اے اساسه شخصي کپنې ته ورکول شي. د سره سره حکومت دا اعلان هم کړی چې د پارلیماني غړو یو کمیټي به جوړول شي کوم چې به د دې آرډیننس جاج اخلي. د ذکر ده چې حکومت د تیر اتوار په ورځ د پی آئی اے د شخصي کولو آرډیننس جاری کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
او سم د مشال رادیو د لمړي سارنې خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې د فیاض خیشکی په ځخ کې د دغ سندري پر لور تاسو پام را ګرځوم.
روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې، روانم حوصله می کلوی دلې پاسې دلې، اخیر می د همت نا مرحله او شرمې دلې، اخیر می د همت نا مرحله او شرمې دلې، روانم حوصله می کلوی دلې پاسې دلې، روانم حوصله می کلوی دلې پاسې دلې. ساقی بات زاڑ نویرندانو بے تسرا، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرم دلے، اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرم دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے